په پېښور کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بلګړې کې بیا هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د ځوانانو غږ دروړو خبرونه له اسرار عالم مومند.
د مومندو د خاصدار ځواک لزکونو په خوانیو سرتیرو په خور کې مظاهره وکړه. افغان ولسمشر نن هم په قطر کې د لوړپوړو کتری چارواکو سره خبرې کوي او د کرګزستان په بشکیک کې پراخ مظاهره شوه. اوس خبرونو تفصیل. پرون معلومه کسانو په پیښور کې د کالج پروفیسر نعیم الدین خټک په ډزو وجلو. نوموړی د پیژندل شوي وکیل شهاب الدین خټک ورور او د پیښور په سوپیریر ساینس کالج کې پروفیسر وو. د پیښور بالا ماڼۍ تھانه کې د وجل شوي پروفیسر د ورور ضیاءالدین خټک لخوا اف آی آر درج شوی. پولیس وایي د وجل شوي پروفیسر ورور د ځینو کسانو نمونه اخیستي چې پرې هغوی د قتل شک لري او پر ضد یې مقدمې درج کړل شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د پروفیسر نعیم الدین خټک د وجلو ذمواري نه ده منلې. د مومندو د خاصدار ځواک نه وستلو لزګونو کسانو پرون د پیښور پولیس کلب مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو له حکومت ته غوښتي چې د هغوی نوکرۍ د بحالي شي او د تیرو 12 کلونو زړې تنخواګانې یې چې پر حکومت پاتې دي ورته دې ورکړل شي. د رب نواز په نوم یو احتجاج کوونکی پرون مشال ډو ته وویل د مومندو خواوشا 300 خاصدار د دغه ستونزې سره مخ دي. نوموړي غوښتنه وکړه لکه څنګه چې د نورو سیمو خاصدار او لیوی ځواکونه د پخوانی فاټا له انزمام وروسته په پولیس څنګه کې شامل شول د هغوی سره دی هم دغه برخود وشي. د پاکستان د سرحدي او ریاستي امور پارلماني سکتر اقبال پردي پر نوویل د ځنو خاصدارو همدا ډول ستونزه وارل مخې حل کړل شوی او د پاتې هغو به هم زر حل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نجیب ترکه وفات شو. نوموړی چې د اکتوبر پر 2 نیټه په جلال آباد کې په یو ټرافیکي پیښه کې جوبل شو او په کوما کې و نن یې سا ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼې د دې خبر په پخلي سره لیکلي چې د نجیب ترکی مړینه د افغانستان د کرکټ لپاره لوی تاوان دی. نجیب ترکی په ګڼو نړیوالو لوبو کې د افغانستان نمائندګي کړې وه او ښه ځلیدلې وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون خطر ته ورسېد نن با په دوحه کې د لوړپوړو کتری چارواکو سره وګوري. د هغه ویاند صدیق صدیقی نن مشال ډو ته ویل افغان ولسمشر با د کتری چارواکو سره د افغان سولې په خبرو او د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د صدیقی په وینا ولسمشر با د افغان مرکزی پلاوی سره هم ملاقات کوي. صدیقی د دوی په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي چې ولسمشر له قطر مخکې کویت ته ولاړ او د کوید د امیر د فاتحې په مراسمو کې یې ګډون وکړ او دغه شان یې د هغه هیواد د نوي امیر او وزیر اعظم سره هم لیدلی او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د کرګزستان پر مرکز بشکیک کې د پارلمان پر ودانۍ او د ولسمشر په دفتر کې ور لګېدلې دي. د هغې یوه ورځ وروسته ده چې مظاهره کوونکو ودانۍ محاصره کړه او پخوانی بندي ولسمشر الماز بیگ اوتومبایو پی آزاد کړ. په تعقیب یې د بشکیک په لارو کوڅو کې د امنیتي سرتیرو او د راپارېدلو مظاهره چیانو ترمنځ پر پرتشدد نښتې وشوې. دا مظاهرې وروسته له هغې کېږي چې د تېرې اونۍ په پای کې د اکتوبر د 4 د انتخاباتو نتیجې اعلان شوې، کومې چې د ولسمشر سورنبای جنبی کوف مخالفینو ته د منلو وړ نه وي. تر دې وړاندې نن سهار په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو عکسونو کې مظاهره کوونکي د ولسمشر په دفتر کې دننه لیدل کېږي چې کوټه په کوټه ګرځي او ځینې وسایل ویجاړوي. هغوی د ولسمشر جنبی کوف لوی عکس اهم راوغورځولو. ځینو نورو مظاهره کوونکو د دولتي ټلویزیون او راډیو ودانۍ نیولې دي. د اوسني ولسمشر جنبیکوف د اوسیدوځ په اړه معلومات نشته، خو ویاند وایي هغه په بشکیک کې دی. دولتي ودانۍ تر ننوتلو وړاندې مظاهره کوونکي چې د لسو ګوندونو پلویان یې په منځ کې وو د ښار په آلاتو څلور لاره کې راټول شوي وو. راپورونه وایي د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو پر مهال لږ تر لږه 160 کسان جوبل شوي دي. تر دې مهاله مشال خبرونه
خبرونه مول اسرا لم ممند اوریدل. اوس په راشو رپورټونو ته پروند ممندو لزګونه کسانو د پیښور پرس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. د دې کسانو وینا وه چې د مومندو د خاصدار ځواک سرتیری دي، خو حکومت یې په پولیسو کې نظم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نورو سیمو خاصدار او لوی سرتیری وار له مخه د پولیسو په لیکو کې شامل شوي دي. یو حکومتي چارواکي مشال لوی ته ویلي د پاتې خاصدارو په پولیسو د ورګډولو پروسه به هم ژر بشپړه شي. د غلام غوث رپورټ.
د دوی وینا وه چې هغوی ته د ډیرو کلونو راسي خپلې تنخواګانې نه دي ورکړې شوې، او د تنخواګانو د بقایجاتو د ادا کولو ترڅنګ دي دوی د نورو خاصدارو په رنګ په پولیسو کې زم شي او د دوی نوکری دي بحال کړي شي. د رب نواز په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې د مومندو شاوخوا 300 پخوانی خاصدار د دا ډول ستونزې سره مخ دي.
نائب صوبیدار په هدا باندې زومد 1974 نر پاکستان حکومت منګه د خاصدار فورس کې برتی کړو. د 2008 پورې منګ ډیوټي کوله، منګ ته تنخواه ملاوي دلا. د 2008 نه بعد زمنګ د علاقې حالات خراب شو، شپږ میاشتې بغیر د تنخواه نه منګ ډیوټي وکړله. دا غینه بعد فوج آرډر وکړو چې علاقه خالی کړي. منګه علاقه خالی کړه، د جلوزی کیم کې منګه ایډی فیس شلو. کله چې 2014 کې منګ واپس رالو، منګ د خپل خاصدارو ته پوسو کو چې منګ خپل نوکری کولو ته تیاری. نو هغه ویل تاسو ډیسمس شي وستې، ختم شي وستې، تاسو نوکری اوس نشته، تاسو به ګوړې استې. کله چې منګه پیارول ویستل، نو موږ ته دا پته ولګېدله چې د 31/8/2020 تنخواګانې د همزموږ په نوم باندې را روانې دي.
د ظاهر شاه په نوم یو بل متاثره شوی تن وایي زر تر زره دي د هغوی ستونزه حل کړي شي، ګنې دوی به بیا د اسلام آباد په لور لاریون ترسره کوي.
منګه ډېر احتجاجونه کړي دي، تنخواه اوس هم زما په نوم راځي. د 74 تر نه زه په خپله مې ډیپټي کړې ده، 30-35 سال زما د ډیوټۍ وشو. په 2008 کې دی حکومت موږ ته ویلې د دو ریټ 9 د په عمل کې موږ ته ویل چې تاسو وزې کاغذونه راته ورته ولو، موږ جلاوتن شو لاړو په زلوزو کېم کې دیرش. تحصیلدار نو ملیشی والا نو دی په هلیکاپټر کې تحصیل صافی تا راشن راوړ، په روډ باندې نشو راتلې. موږ ته ویل وزې موږ د علاقه کلیر کوو، نو موږ راوتو. موږ باندې لکه جټ جازونه استعمال شوی دی، ماټر یار تر باندې. نو موږ دا واجبانی دوی کاغذونه ورته موږ را ووتو. موږ د دې لپاره رالو دلته که دلته کارونه شو ان شاء الله چې موږ اسلام آباد ته لاړ.
د دوی د دې ستونزې په لړ کې مې د سرحدي او ریاستی امورو د پارلماني سیکرتر اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ځینې خاصدارو دا ډول مسله د وړاندې نه حل کړې شوې ده، او ځینو بیا په عدالت کې اپیل کړی دی، او په مرکز او صوبه کې د هغوی حکومت هڅه کوي چې د پخوانیو خاصدارو هر رقم ستونزې حل کړي.
و ان شاء الله ولزیز پر روان میټینګ کې موږ ای جی سره هم چې کوم دی کنه یا ډی پی او سره هم دا خبره به ډیسکس کوو. او مخکې موږ د ای جی چې کوم په پېښور کې د سپران کمیټې میټینګ وو، په هغه کې موږ ای جی راغوښته وو باقاعده، په هغه کې موږ دوی له همدغه خبرې مخې ته ایښې دي. و ان شاء الله ولزیز چې په دې لنډو کې به موږ بیا د دې مسلو حل روباسو. خو په دې کې ډیر خل چې کوم دی دا به حل شوی دی، د دې کې سونه په عدالت کې دي. ځنې خبرې چې کوم دی کنه چې د عدالت نه بار دي، په هغه کې د دوی نوټیفیکیشن هم شوی دی د بحال کېدو. لږوندې کې کسان پکې پاتې دي،
خو احتجاج کوونکي وایي تر دې وړاندې هم دوی ته چارواکو دا ډول یقین دهاني ورکړې وه، خو تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منلې شوې. او د خواوشا 12 کلونو نه د تنخواګانو د نه میلاوېدو په وجه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پرون په پېښور کې د نصرګند وسلوالو د سپیریر ساينس کالج او استاد ډاکټر نعیم الدین خټک په ډزو وژل دی. د پېښ رپورټ له پولیسو سره درج شوی دی. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان نن سهار موږ ته دغه پېښې او پکې د وژل شوي پروفیسر او دغه د کورونا په اړه د معلومات راکړل.
پرون او ماسپخین یا پېښور کې دغه پېښه مخې ته راغلې ده، او د پېښور د بانا ماړې پولیسو تانې دا محرر په وینا د ډاکټر نعیم الدین خټک چې هغه په پېښور په سپیریر ساينس کالج کې پروفیسر و، هغه د وزیر باغ سره نږدې دوه پسې موټرسایکل سواره کسان د هغه موټر کار یې ودرولو او په هغه باندې ډزې کړې دي. او دا دی دا وینا تر مخه هغه 15 ډزې لګېدلې دي، او په تکمړو بیا دا هغه رور زرالدین خټک هغه بیا FIR درج کړی دی.
صحیح خالد خان، د دوی د کورنۍ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د کوم کورنۍ سره تعلق لري او هغه کورنۍ څومره فعال ده په سیمه کې؟
بالکل پروفیسر ڈاکٹر نعیم الدین خطک پختل هم ډیر زیات د پهل اکل ویل کیږي چې ډیر زیات شریف النفس انسان او لکه کم د انساني خدمتو کارونه او هغه کې هم ډیر مخکې خو بیا ضرور شهاب الدین خطک چې هغه د پېښور های کورټ یو پیژندل وکیل دی او هغه کتا سوتا بپتی چې هغه یو خو یو سیاسي ګوند سره تعلق لري خو دا غو زیات خدمات چې دین او هغه لکه زم مشال خان د عبد الله خان پونتون کوم ځکون کې چې دا هغه پکیس کې زیات وکالت کوي او ډیر مخکې او دا هغه لپاره आवाज چټ کړو او بیا دا د پی ٹی ایم د پښتون تحفظ موومنت حوالے سره چې څومره عدالتي یا قانوني دا کېږي نو هغه هم پکې وي او بیا د لکه زار شیر خګړي کارونو سره هم څنګه چې ما خبرو کا خو هغه یو ډیر یو لوی سوچ لري هغه په هر لکه کوم زمینو په پیښور پرسکلب کې کې په پیښور کې چې سیاسي حالې ځلي چې سماجي وي یا نور داسې قانوني مرستې ورکول کې هغه نو شهاب الدین خطک د دغه کورنۍ یو پیژندل نوم دی او ډاکټر نعیم الدین خطک چې نو هغه د دې رور دی او لکه زیات تر پرونم کوم یو کته یا نن نو زیات تر غم راځي چې نو هغه شهاب الدین خطک سره کیږي ځکه چې سیاسي حالو زلو کې او سماجي حالو زلو کې ډېر مخکې دی.
دا مشال ریډیو دا
پروند لاهور په وټانه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه غوند یوشمیر نورو مخکخانو پر ضد ملک او د ریاستی دارو خلاف د غوې د خبرو لپاره مقدمه درج شوې د اقدام رستلاغي شوې چې د مسلم لیگ نون مشرانو د حکومت پر ضد تون بیانونه ورکړي دي. په دې اړه د مسلم لیگ نون مشران سوایي او د حکومت دریز بیا څه دي د داوود خټک په دې رپورت کې اورو.
د ګلپورز د لاهور په شادره پولیس سټیشن کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د ملک او ریاستی ادارو خلاف د سازش کولو مقدمه درج شو. دا مقدمه ورستو لغې درج شوی چې نواز شریف د اغلور مریم او د پارٹی نورو مشرانو یې ل تیر دوو هفتو راهیسې د حکومت په ضد د بیانونو سلسله تیز کړی. د ګلپورز په درج کړل شوی مقدمه کې د خاغلی شریف ترڅنګ د اغلور مریم او د پارٹی نور مشران لکه رانا ثنا الله، حسن اقبال، شاهد خاقان عباسی، پرویز رشید، مریم اورنگزیب او عطا الله تارڑ هم ملزمان ګرځول شوی دي. مقدمه کوونکی چې بدر رشید نومیږي په خپل مقدمه کې دریز اختیار کړی چې نواز شریف په لندن کې د علاج کولو پر ځای د ملک ته بدنامولو سازشونه کوي. د دغه مقدمه په رد عمل کې د مسلم لیگ نون مشرانو فوري بیانونه جاری کړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په ټویټر باندې لیکلی چې له حکومته وار پار خطا شوی دی. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو بل مخکخ شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې دا مقدمه د پاکستان د غداری او د الزامونو په مقدمو کې یو ځانګړی حیثیت لري. په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته خاغلی عباسی اویل چې کده آئین خبره کول بغاوت وي نو بیا به هر ورځ په پاکستان کې بغاوت کیږي.
اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے
تو انتخابات کے دا دھاندلی پر ضد خبر کول بغاوت وی نو بیا په پاکستان کې هر ورځ بغاوت کیږي. کدا گرانی پر ضد خبر کول بغاوت وی نو هر ورځ بیا په پاکستان کې بغاوت کیږي. کدا بدعنوان حکومت دل لري کول خبره بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي. کدا بے روزګاری خبر کول بغاوت وی نو هر ورځ بغاوت کیږي. کدا ملک د اقتصاد د تباہی خبره کول بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي. کدا سی پی ایک د بندیدو په حق لټ سوال بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي.
د حکومت لخوا د مسلم لیگ نون او نور مخالف ګوندونو پر ضد د بیانونو او کارویانو سلسله هغه وخت تیز شوه چې تیر میاشت نه اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد پاکستان ډیموکراتیک الاینس په نوم اتحاد جوړولو اعلان وکړ. ټاکل شوی و چې دا اتحاد به د اکتوبر په 11مه په کوټه کې په جلسه کولو د حکومت مخالفه تحریک آغاز کوي، خو تیر ورځ د 11م اکتوبر جلسه د ځنډولو اعلان شو او پی ڈی ایم په یو بیان کې ویل چې دا جلسه به اوس د اکتوبر په 13مه کیږي. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په شمول اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د عمران خان حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د ټګې په ذریعہ په اقتدار کې راوستل شوې دي. تیر کال هم په دې سبب د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد په اسلام آباد کې درنه ور کړی و چې بغیر د کومې نتیجې ختم کړل شو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف په اپوزیشن مشرانو ته درغلیو تورونه لګوي او په احتساب عدالتونو کې د اغي پر ضد مقدمه هم رواني. تیره هفته د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې نواز شریف په پوز د سیاسي مداخلت الزام لګولو سره یو خطرناک لوبه کوي. عمران خان ویلی وو چې الطاف حسین هم داسي کړی وو او د عمران خان په وینا هغه په یقین سره وایي چې د دې ترشا د هند لاس دی. نواز شریف تیره اونۍ د خپلې پارټۍ مرکزی کمیټې اجلاس ته په وینا کې په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تور لګولی وو. بیا یې په یو بیان کې ویلي ویل چې د ایسای د هغه وخت مشر ظهیر الاسلام ترې په 2014 کې استعفا غوښتي وه. په پاکستان کې د 2013 کال د جولای په 15 عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې د عمران خان پی ټی آی ګوند حکومت ترلاسه کړ، خو اپوزیشن ګوندونو د انتخاباتو د نتایجو په نه منلو سره ویلي وو چې په انتخاباتو کې داندلی شوې ده.
د داود خټک رپورټ وو. د سپتمبر پر 6 د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره د ستراتیژۍ جوړولو اعلان وکړ. په اپوزیشن سیاستوالو کې تر ټولو تیزې خبرې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکړې. هغه د درغلیو په مقدمه کې سزا شوې، خو دا مهال د علاج لپاره په لندن کې دی. حکومت وایي که هغه سیاست کولی شي نو معنا دا چې روغ دی او باید هیواد ته د قید د خپلې پاتې مودې تیرولو لپاره ستون شي، خو مسلم لیگ نون ګوند وایي نواز شریف د زړه په ناروغۍ اخته دی او له همدې امله بیا بیا ډاکټر ورتلو ته ضرورت لري. پر دې موضوع د بشیر ګواخ رپورټ.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وایي رهبر یې نواز شریف با تر هغې پورې له لندن راونه ګرځي تر څو چې پوره جوړ شوی نه وي. په ضمانت له زندانه خوشی شوی او لندن ته د درملنې لپاره تللی نواز شریف په اړه د هغه بیان محمد زبیر وایي مشر یې د زړه مریض دی او لا یې هم درملنه روانه ده. دی وایي میا محمد نواز شریف با سیاست کوي او په بشپړ ډول به فعال وي، لکه څرنګه چې هغه ویلي هیڅکله به خاموشه پاتې نه شي. اوس د ټول ګوند دریځ دا دی چې نواز شریف عمل ته په لندن کې ښه دی، ډېر مؤثره دی. بل دا چې تر څو درملنه یې پوره شوې نه وي باید عمل ته وي. هسې هم هغه ته د راتګ ضرورت نشته، هغه د خلکو په زړونو کې اوسېږي. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې سزا شوې چې هغه یې سیاسي سازش بولي. نوموړی د 2019 کال په نومبر کې د زړه ناروغۍ د درملنې لپاره په ضمانت تر خوشې کېدو وروسته لندن ته لاړ. د سپتمبر په 15 اسلام آباد های کورټ نواز شریف اشتهاري مجرم اعلان کړ او له حکومت یې وغوښتل چې هغه دې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول په مرسته ونیسي. ډان ورځپاڼې د وزیر اعظم عمران خان د کورنیو چارو او احتساب سلاکار شهزاد اکبر له خولې لیکلي چې حکومت د برتانیا چارواکو ته د نواز شریف د ورسپارلو لپاره لیکونه او یو رسمي درخواست استولې چې لا یې ځواب نه دی ورکړل شوی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 4 په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د پاکستان او برتانیا ترمنځ داسې کم تړون نشته چې د یو بل مطلوب وګړي یو بل ته وسپاري، نو ځکه ورته د نواز شریف په ورسنولو کې ستونزې دي. دیوائی منگ دا عدالت دا حکم ترمخا دا غد نیولو حکم دا خپل سفارت للاری برطانیا تلی گلے دے. دیرو ملکونو سره چی برطانیا پکی شامل دا زمگ دا تھڑون نشتا چی مطلوب خلق دی پاکستان تراولی گی. زمگ سخمخ کی حکومتونو پا قصدی ڈول دا سی حوادون سره دا غا رقم تھڑون زکا ندے کڑے چی دوی تا معلوم ہو چی دوی اساسی پکی موجودی دی. اوس مونږ کوشش کوو چې ډیپلوماتیک لارې هم وکاروو او قانوني هم. مونږ برتانیې ته هم وایو چې دا سړی مطلوب دی او د خپل ملک قوانین یې مات کړي دي، نو باید هلته یې ونه ساتي، راودی یې لیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 6 په ګڼ ګوندی غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت په خلاف د پاکستان جمهوری تحریک پیل کړل چې پکې نواز شریف توندې خبرې وکړي. هغه له لندن په خپلو تقریرونو کې پر پوز په سیاست کې د مداخلي تورونه پور کړل او د تحریک انصاف حکومت یې په درغلي او راغلي وباله چې په وینا یې باید ختم شي. پوز او حکومت دا تورونه ردی او د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال ټاکنې شفاف اعلان کړي دي. د قانوني چارو پوه ایڈوکیټ رحیم وزیر وایي نواز شریف د قانوني نه بلکې د سفارتي او سیاسي هڅو له لارې پاکستان ته شړل کېدی شي، خو دغه پوینا په برتانیې کې د نواز شریف پراخه او ښې اړیکې به دغه کار عملي کولو ته پرې نږدي. ایڈوکیټ وزیر د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل
ایکسټریشن ټریټي نشټوالي په وجه پاکستان حکومت دپاره وزدا یو ډېر غټ چیلنج دی او زما نشي خیال چې څه داسې بل ارینجمنٹ جوړ شي. البته دا چې پاکستان کې کله دلته برطانیا ته یو کس وانټیډ وي، نو پاکستان یې جذبه خیر سګالي یا بل یو داسې هغه جوړ کړي ارینجمنٹ چې آکسان ورکي. خو چونکې د برطانیا یو خپل قانون دی، هغه خپل اصول فالو کوي، خپل قانون فالو کوي، چې په کوم ځای کې ایکسټریډیشن ټریټي نه وي، نو دغه شای بالکل ناممکن ښکاري. نه مې شه خیال چې نو شری باندې ایکسټراډایټ کی د ویل د خپل هغه په خلاف چې څوبره د خپل نه راغلی، نو د پاکستان حکومت لپاره دا شای غټ چیلنج دی.
او یو کله نو شریف د پنجاب په لاهور کې زیږیدل دي، داغه کورنۍ د سیاست ترڅنګ په تجارت او کاروبار کې هم نوم لري. نو موړې درې ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوه. هغه ته په 2013 کال کې د درغلې په یو مقدمه کې د و کاله بند سزا اورول شوې. عدالت هغه په همدغه کال کې په دې تور چې صادق او امین نه دی پاتې شوه، د ټول عمر لپاره له عملی سیاست او سرکاري عہدې ساتلو منې کړ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د اکتوبر په دریمه په باجوړ کې د وکیلانو یو غونډه چې د خپل کابینې د غړو د لوړې مراسمو ته جوړ کړی و او د کمی سملای ممبر محسن داوڑی ورته وینا ته بدلو د لانجې ښکار شو. ولته د جماعت اسلامي ځینې مشرانو داوڑ تقریر کولو ته د نه پریښودو دی، هڅه کوله چې هغه خبرې ونه کړي. هم پر دغه د دغه پیښې پر ضد په بیلابیلو د صوبې په ځایونو کې د عدالت د وکیلانو اتحادیو احتجاجونه پیل کړي دي. پرون په سوات کې هم وکیلانو احتجاج وکړل او دوی وویل چې د هدف دا دی چې په راتلونکي وخت کې داسې پیښې تکرار نشي او د باجوړ د پیښې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات سیدو شریف ضلعی کچہرے کے پا سرگن وکیلانو پا باجوڑ کے د وکیلانو پا دستور کے الغو تلغو جوڑون کو او بیا جگڑا کون کو پا ضد احتجاج کرے او عدالتوں کے د مقدموں بائیکاٹ کرے. د سوات بار ایسوسی ایشن یو غڑے سید کریم شلمانی وئی چې دوی مقصد د پختون روایت و ماتون کو او د بار سپکاوے کون کو پا ضد خپل رد عمل ظاہر ول دی.
منگا تقریبا زیم 40% وکیلانو پدې باندې موږ ډېر زیات خپه یو، دنیا ته میسج ورکو چې دا عمل دی خلکو غلط کړی، موږ یې په دنیا کې رسوا کړی یو.
د سوات بار ایسوسییشن مشر عنایت الله اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خیبر پښتونخوا وکیلانو مشرانو په فیصله احتجاج کړی او مقصد دی دا هم دی چې راتلونکي وخت کې داسې پیښې مخې ته را نشي.
موږ همیشه کزه دا وایم په سوات بار کې دلته ډېر غټ غټ مشران راغلي، سیاسي پوهان راغلي دي، لکه عمران خان راغلی دی، مرتضی بټو راغلی دی، نور ډېر زیات محسن داول راغلی دی، په تیره میاشت کې هغه ته ډېر ښه عزت ورکړی شوی دی. نو زه دا وایم چې که پرس که داسې قسمه څه پېښه کېږي نو زمونږ خپل آئین شته، مونږ د هغې خلاف ډسپلینری ایکشن اخیستی شو او د دې نه علاوه د کیپی بار کونسل رولس چې دي، د کیپی بار کونسل ایکټ چې دی، د هغې سره اختیار شته او هغې په هغې د ککړ خلکو خلاف ایکشن اخیستی شي.
په سوات کې د یادې پیښې په ضد 15 عدالتونو څخه وکیلانو بایکاټ سره په سلګونو مقدمې ځنډولی شوې دي. بلخوا د جماعت اسلامي صوبایي مشر سینیټر مشتاق احمد خان د باجوړ په پیښه د وکیلانو او محسن داوڑ نه معافي غوښتلې او ویلي دي چې پیښې تحقیقات روان دي او دوی پارټي به ډېر زر په دا اړه خپل پیسہ واوروی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1500، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستانی کډوال وایي د پاکستان حکومت د هغوی د ستنولو انتظام وکړي. حکومت وایي که دا خلک ځکه نه ستنوي چې د شمالي وزیرستان ځینې سیمې لا هم له وسله والو پاکې نه دي. خو وزیرستانی کډوال وایي که شمالي وزیرستان ته یې حکومت نشي ستنولی نو بیا د بنو یا د پاکستان کومې بلې سیمې ته ولېږدوي. د دغو کډوالو په وینا سوړ ژمی را روان دی او دا چې هغوی به له لا سختو کړاوونو سره مخامخ شي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان نه کډه شوی خوست ګولان کیمپ او خواوشا کې میشته کډوالو د پاکستان حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې خپلو سیمو ته نور ستانه کړي. دوی وایي قریبا شپږ نیم کاله یې په کډوالۍ کې تیر کړل. د یخنې موسم په سر راغی، ماشومان سپینګیري او مېرمنې یې نور د کډوالۍ ژوند نشي زغملی. د خپل وطن کور کلی د لیدو په ارمان دي، خو د حکومت لخوا په وار وار ژمنو باوجود هم د دوی د ستنېدو نېټه مقرره نه شوه. د شمالي وزیرستان د تاخیلو خړتنګي اوسېدونکي اختر خان چې د کلونو راهسې په خوست ګولان کیمپ کې میشتې، د ټلیفون د لارې مشال رېډیو ته وویل چې حکومت فوز او ځایي مشرانو نه خواست کړي چې د دوی غور وکړي.
میش د پاکستان حکومت بار بار ډېرې جلګې ور وکړې، خو د میش په جلګې د هېڅ غور نه کو. د پاکستان انتظامي چارواکي ته او پوځي چارواکي ته او مشرون ته، د پښتانه او مشرون ته او نر د پاکستان او مشرون ته دا عرض دی چې د میش په جلګې د غور وکړو. د میش په افغانستان کې په دانه دوله سیاد صبر کاسه ډکه شوې ده. بل باچ بې تعلیم استر شو دا پیژام کول وام کول د میش راوندی د هېڅ غور نه کو. میشتي وخت جات ته مجبوري میش د ګلم خون په بارډر پرلات وایا پرلاسی کات کول وڅاله د کدوا وڅاله د میشتي بالکل مجبوري.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان زوی سیدګي اوسیدون کې شاهدین وای چې حکومت یې واپسې په دې ځنډولې چې سیمه یې کلیر نه دی. که خپل سیمه یې کلیر نه وي نو پاکستان ته دی واړوي.
ټولو نه لومړی مطالبان میش د پاکستان د حکومت نه یا د شمالي وزیرستان انتظامی نه دغه دو چې بار بار دی دغه خبره کوي چې توسه چې کومې سیمې دي یا توسه علاقې دي هغه کلیر شوي نه دي، د توسه واپسي په هغې پورې ممکنه نه ده. که میش علاقې نه وي کلیر، نور پاکستان خو مکمل کلیر دی. هغې علاقې ته د میش ته پاکستان ته اجازات رکو چې میش پاکستان ته لوړ شي. ډېر تاهیري وړکې وړکې جنکۍ ماشومان چې کوم دي، بل اقتصادي ستونزه سره میش مخامخ دي.
خوست ګولان کیمپ کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال میر عباس خان وای چې شپږو کالونو کې د تاخیل کلیر نشو.
دا پیل دا چې میشته د ګلم خون یار خلوص شي. بار بار میش دا غوښتنه کې خدای میشته یي چې وطن د پکلیر کول وخته ده. خوشبه جو وکول او تل چې میش وطن یې کلیر شوی نه دی. که وطن می کلیر وي خو وطن ته مې دا ولاژي. که وطن می کلیر نه وي پوک پاکستان خو کلیر وي او بانی ته د وړوي خپلو پر راځي کې دا خیمې لاکي کې بل بال بس د خپل وطن پر مون دی چې میشته کله د وطن یار خلوصی شي. په میش ژمی روون دی، د ژمی هېڅ ترتیب د میش سره نشته. خیمې مخکې میشته انسیار رو کړی وي
کلامو چې افغانستان کې میشته کډوالو واپسی پاړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی لاچارواکو سره تماس ونیو، نو یو لاچارواکي چې نه یې غوښتل په یاده موضوع باندې موقف پاړه خپل غږ ریکارډ کړي. د نوم نه ښودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو سره د یادو کډوالو واپسی پاړه یې په بیا بیا خبرې کړې. لا هم دوی ته د فوز لاړخه د تاخیلو زناسیمو او شاوال کلیرنس نه نه دی ویلی شوی. د کلیر کولو عمل روان دی. تما کړي چې زر نور دغه سیمې کلیر شي، پس به د کډوالو واپسۍ بل بهیر پیل کړي. ضرب اعظم عملیاتو له کابله که یو اړخ ته لکونو کډوال د پاکستان بندوبستي سیمو ته کډه شوي ول چې اوس بیرته ستانه شوي، نو دغه شان زرګونه کورنۍ ګاونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوې وې چې د کډوالو په وینا د پنځه نه تر اووه زرو پورې کورنۍ اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې میشتې دي او حکومت نه د واپسۍ غوښتنې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی. له نوموړي سره د خپل حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم په دغه سفر کې ملګري دي. یو افغان چارواکي ویلي ولسمشر غنی پرون ماښام د قطر له وزیر اعظم او د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره لیدلی دي، له هغوی سره یې خبرې کړي دي. تفصیل د ملالای بشیر په رپورټ کې.
افغان چارواکي د دوه مذاکرات ته خوشبین دي او تمه لري د مذاکرات مثبت نتیجه ورکړي. د لا زیات ملاتړ د جلب په خاطر افغان ولسمشر او یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ قطر ته ولاړل. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غني پرون ماښام د تلې په 14 نیټه د قطر له صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی او افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل.
په دې کتنه کې د قطر او افغانستان د اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. دوه ته د ولسمشر د سفر له اهدافو یو هم داده. د دې تر څنګ ولسمشر د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم وکتل او په دې غونډه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر هم ګډون درلود.
د قطر صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات، امنیت او پرمختګ غواړي. ټاکل سوی د ښاغلي غنی نن د تلې په 15 نیټه د قطر له امیر او یو شمیر نورو لوړ پوړو چارواکو سره وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر چې له ولسمشر سره په دې سفر کې یو ځای وو، د دوشنبه په ورځ وویل دولت د سولې په پروسه کې کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري.
په نړۍ کې هیڅوک د دې مذاکراتو د ناکامولو هڅې نه کوي او ټول هڅې کوي چې مذاکرات بریالي شي. اوس مهال ټول عناصر چې مذاکرات بریالي کړي شته.
د دولت او طالبانو ترمنځ د مرکچي پلاوی غړي وایي چې د ولسمشر او طالبانو د استادو ترمنځ لیدنه په پلان کې نه ده شامله. د مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د قطر له چارواکو سره د ولسمشر غنی خبرې به د مذاکراتو پر بهیر اغیز وکړي. دیول
فر رئیس جمهور په اشاره د ساته دو کشور است.
د ولسمشر سفر د دوه هیوادونو پر کچه دی، خو یقینا چې د مذاکرات پر سرعت بی اغیزه هم نه دی. دا هم در کوي چې زموږ خلک لوړی تم لري، خو باید حوصله هم ولري. میرمن کوفی زیاته کړه چې اوس مهال د دواړو لوریو مرکچی پلاوی له یو بل سره ویني، خو د دې په وینا د اختلاف موارد تر اوسه سته. دې د دغو اختلافاتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا موارد به ډیر ژر حل سي. بل لور ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې دفتر مرستیال مولا عبدالغنی برادر له زلمی خلیلزاد او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سکاټ میلر سره ولیدل او د فبروري د موافقه لیک پر عملي کولو یې خبرې وکړې. تر اوسه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات نه دي پیل سوي. دولت غواړي تر ټولو مهمه غوښتنه چې اوربند دی ومنل سي، خو طالبان وایي چې باید لومړی د جګړې پر عواملو خبرې وسي. حکومت غواړي چې د سیمه ییز اجماع لارې د سولې ملاتړ جلب کړي. په همدې هدف د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته ځي او د هغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره ویني. ښاغلی عبدالله په خپل څلور ورځني سفر کې له هندي صدر اعظم او یو شمیر نورو چارواکو سره د سولې د هڅو پر موضوع خبرې کوي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس تیره اونۍ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته ولاړ. د دې هیواد له چارواکو سره لیده کاته د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په خاطر اغیزناک او رغند وبلل.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس د مشال رادیو نیوز پروگرام د ځوانانو غږ درورو د دیونه په خبرونه کې اسرالم مومند د لپوهانو او زدهکوونکو سره د عدم تشدد پر فلسفه خبرې کړې دي.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنیغه
تما شړ ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستی اردن کو د اکتوبر 2 منېټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله اورسته، یعنی نن دغه ورځ ده. د مشرډو د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې له ځوانانو سره پر همدغه اورس خبرې کوو. د عدم تشدد ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول منځل کیږي. د اکتوبر 2 منېټه ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ وټاکل شوه چې دا ورځ د هند خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفې مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ده. د 2000 اووم کال د جون په 15 نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د اکتوبر 2 نیټه د عدم تشدد نړیوالې ورځې په نوم تصویب شو چې مخه یې د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، تفاهم، عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي کلتور عام کول او خوندي کول دي. په پښتنو کې د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان یادیږي. پر دې به هم خبرې کوو. موږ سره ملمانه دي له جلال آباد ځوانه مدني فعاله ملالۍ میوند، هم له جلال آباد موږ سره اسد الله باد ټلیفون فکر کوي، او له پېښور د پېښور پونتون د پښتو څانګې د انفلز د کوونکې ځوان سیاستوال او ادیب شوکت سواتی به هم موږ سره ملموي. له خپل ملمانو سره به اوریدونکو خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې په پېښور کې د تاریخ پوه او سیمایزو چارو پوه پراسیا پټک مرکه ورو چې زموږ همکار داود خټک ورسره کړي، او په سر کې ترې پوښتلي چې عدم تشدد څه ته ویل کیږي.
دا عدم تشدد چې دا هم د عملي ولار را دا صرف څه نه چې صرف سوچ یا فکر دی، مثلا دا پیسیفیزم چې دی، یعنی چې سره یعنی امن په دې باور لري، مګر دا چې امن د پاره د جنگ دی د مبارزې لپاره، یعنی امن جنگ مطلب دا چې لکه چې باچا خان دلته کې تاسو ته معلومه ده چې یو لخر جوړ کړو د عدم تشدد، مطلب دا چې هغه چې موږ تاسو عدم تشدد صرف د فکری خبرې پورې محدود نه دی، دا عمل کې پیدا کوو. نو هغه عمل کې دلته کې پیدا کوو، دغه شی د دې مخکې دلته پورې خوره باندې چې کوم ګندهارا تمدن او بودایي تمدن چې دا اوس هم ټیکسلی نه واخلي، پېښور، سوات او جلال آباد او کابل او بامیان پورې دا میوزیمونه ډک دي، دا تمدن بیا د پادمي تشدد باندې وو، او ځکه ډیر عظیم یو تمدن وو.
یعنی دی کې سر مختلف مذاهب راغون شي، ستاسو مطلب درج مختلف مذاهب
او مختلف مذاهب وکشته دي، بالکل بودیزم کې لکه چې مار ذکرو دا وو په سنسکریت کې ورته هنسا، لکه چې همسا تشدد ته وایي، اهمسا عدم تشدد ته وایي. دغه سي بیا چې اسلام راغی، په اسلام کې هم نکته شو ګوره په صحیح بانو کې کدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته سره وګوري یا د ری تعلیمات ته وګوري، نو د قران احکام ته وګوري، هغه کې هم زیاتره خبرې داسې دي چې یعنی معاف کول د بدل رسول نه زیاته اهم خبره ده. او حقیقت دا چې دغه شی په تاسو ګورئ په عیسایت په نور مذهبونو کې د دې ذکر شته، او دې کې دا خبره ده چې ادب تشدد زیات مرانه کار دی، ځکه چې تشدد خو آسان کار دی، ګولۍ چلول یا گزار کول خو آسان کار دی، مگر دا ده چې مبارزه کول، گزار غمل او میدان نه پریښودل دا زیاته ضرورتیا غواړي.
دا موږ سره په خبر کې کارپو پراسی پټک تاثیر دوی خبري واور دي چې په عدم تشدد د دوی څه نظر دي. د ځوانانو غږ خبرونه ته وګستي، او بیا هم تاسو مې چې د اکتوبر 2 نیټه یعنی نن د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. پر دغه خبر کو موږ سره ملباندې له جلال آباد ځوان مدني فعاله ملالۍ میوند، او هم له جلال آباد موږ سره اسد الله خالص صاحب هم د ټلیفون فکر خده، او له پېښور موږ سره د پېښور پونتون د پښتو څانګې د انفلز د کوونکې ځوان سیاستوال او ادیب شوکت سواتی هم د ټلیفون فکر خراغلې دي. اسد الله صاحب، لومبه تاسو ته درځم، دغه د عدم تشدد نړیواله ورځ نن منځل کیږي، نو عدم تشدد او ځوانان څنګه ګوري دغه ته پښتانه ځوانان؟
د هو چې ګوري او څنګه ځکه چې دا نه تشه وي، د دهنتونو روخانه شي دي په تیر ځوانان د دې ته ځای چې یو څه مواقع نشته چې هغه د جګړې پلویان د خپل صفوفو د جلب کې ډېره برخه د زده کړو لپاره او د خپل راتلونکي د روخانه لیدو لپاره هلې ځلې شروع دي. کسام یو اړخه یو برخه د ټولنې د جګړې ښکار ده، خو ځوانان نور د احساساتي چې ټوپک ته ولې ګرون دي او هغه غوټه چې د ستونزو د اوارې لپاره او ګوتو خلاصېږي ضرورت د دې نه شته چې خولې ته ورغلي، نو په دغه توګه یا دغه منطق د مخې دا څه نه ښکاري ول کېږي چې اوس هغه حالت نه دی. تر ډېره پورې موږ ماسبه په پښتانه کوو چې پښتانه چاپېریال کې اوس یو هغه سیاسي مسایل دي، سیاسي مسایل په خپل ځای، استخباراتي مسایل په خپل ځای، پښتون اوس علم ته مخه کړې ده، اوس مدنیت ته مخه کړې ده، هغه د ابا او اجدادو کوم ذهنیت چې و چې د ټولنې د رغاوي څرک په لیول کې ده،
هغه ټیم خکړې دا او د نړیوالو هغه ذهنیت چې د پښتانه د پاره د نورو جګړو د پالیسي او سرحد برکت دا د انزور تشوي او د تثبوت راوړل چې پښتون یو مدني قوم دی او د هغه ادم تشدد چې مهاتما ګاندي او پر بچا خان بابا شروع کړی او داغه دلاره لارویان ډیر دي دا چې خلګي د جګړې د ابزارو په توګه استعمالي هغه د دې خبره او تاسو د بیلان وخت ګوري چې د پښتون هغه څوک دی چې د رښتینې پیړې په رښتینی معنا مدني مبارزه کا پیل کړی دا لمړی ځل دی چې داغه د حق دایا یوازې د خپل صبر د پاره پورته کیږي په ټوله کې د ټول انسانیت د پاره پیغام دی.
سم شوکت څومره د اسد الله صاحب دغه خبرو سره موافقه کوي ځکه که تاسو ګورینو په دغه سیمه کې که جنگ جګړه روانه ده نو هغه کې هم زیاتره پښتانه ځوانان دي.
بالکل داسید جی د چرسدی د خاوري او ډیر لوی شاعر اکرام الله ګران صاحب وای کڅوک می وجنی لاسی هم نه نسم کڅوک می وجنی لاسی هم نه نسم زما په یو حالت کې شر نه لګي. داسید جی چې څنګه چې دا تیرشوی ملګری خبرې وکړي زه دې سره سل په سل اتفاق کوم د جلال آباد د کومنګ لګ دې خورا وړو په څور تا یا سوات تا یا د پښتنو په سیمه کې د پښتنو د سوات په پخوري نوستي کې سبق وایم نو کومنګ د ځوانانو خبره وکړو څنګه د پښتون تاسو منډیا کو د دې نامه نور د تحریکونه شوې دي که څومره هم ابدي هم باید چې لګه خبره شوی چې پښتانه دغه جنگیالي دي کنه دي یا دا څنګه شو نو او زما دا نظر دی چې پښتانه بالکل داسې نه دي خو وخت په وخت چې څوک هم په دوی باندې راغلي دي چا هم ظلم کړی دی نو په دوی کې تدسیس دومره انجکټ کړی دی هغه د نصاب په ذریعه د میډیا په ذریعه تبل څه شي د مختلف
لکه ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې د پښتنو په فطرت کې تشدد نشته دی.
زه بالکل دا وایم سر دغه خبرې درا زما که موږ مختلف وختونو کې کوم چې تیر شوی دی پاره کې موږ وګورو دلته تاسو موږ باندې څو کمپایر پاتې شوی دی نو هغه دا کوشش کړی دی چې په سنه سوجې موږ پښتانه تشدد تر پاتې نه کړی دی وګورو زه د هغه بیا وروسته راځم خبرې ته پلند وختونو کې کده برټش امپایر وګوري هغه چې راغله د نور دغه په پښتنو ته کومه نامه ورکړې دي بیا څنګه کړې دي بیا دلته هغه د نصابونو د مدرسو د لارې مختلف دومره کار پېښې دي په سوونو کلونه بیا په ام په دغه وخت کې ام دغه پښتانه دي ام دغه جنگیالي پښتانه دي خو چې کله د چارسدې په خوره باندې حضرت باچا خان پیدا کیږي او هغه چې بیا د دنیا کله چې د نړیوال اولنې جنگ وشو که تاسو وګورئ دا غي نه پس په دنیا کې ډېر قتل عام شو خو ټول دنیا هم دې طرف ته مایل شو کنه چې دغه عمر خلک نشو باید جنگ د مسلې حل ونه کړي خبره په خبرو خلاص شي خو څو طاقتونه خدای شته چې هغه دا غواړي چې نه خبره ونه کړی شي خلک دې په امن ونه کړی شي دغه د جنگ روزګار چیرې دا روان وي په دغه وخت کې چې کله باچا خان پیدا شو هغه د پښتنو دغه حجره جماعت ان دغه مخکې دا شانتي و باچا خان دغه حجره جماعت دغه سماجی ژوند چې د پښتنو راوغستو هغه د دنیا په غټو غټو تحریکونو کې لکه خدای ته مرګ تحریک چې کله جوړ شو په هغه کې ورواچو دا هغه ملسوا واتلس ملسوالا او تر اوسه پورې دا د سل کال پورې شو اغه تحریک اته شانت روان دي چرته په یو ځای کې تشدد نه لري څومره ګټ چې اغه په اتم تشدد باندې کړی دي زما نه د خیال مطابق تشدد باندې کړی وي
سم ها
نو زما دا خیال دی اوس د دې خبر تر اعظم چې په خپل مو ځوانان یو څومره په پخوري یونیورسيټي کې چې مونږ یو د مختلف مکتبی فکر خلق دي خو لکه د یونیورسيټي معمولی شان مسله چې راشي فیس سی واشي اډمنستریشن سره څه مسله راشي نو هیڅ چاپور پور نه کړي دا هیڅ خو هم څه دي مونږ مختلف هم د مونږ راغون شو یا د پښتون سره پرټریشن تنظیم چې دی اولی نور داسې راغون شو مونږ څو کو پراپر راشو احتجاج
تاسو پر هم د مظاهره کوي بالکل سم تاسو نور هم خبر کو
مظاهره کو
سم
منن باندې لکه د ودرې د لچې ته احتجاج وکړي نو وی سی یونیورسيټي اډمنستریشن یا حکومتي چارواکي چې څو دي هغه د تراشي تاسو وایي چې غوړ ساسه مسله ده مونږ ته زموږ داتا مسله ده او په دې بکینو خبره به بالکل خبره په خبرو خلاصيږي اوس خو دا بالکل ټول دنیا منلې ده او مخکي او منله وسم منله او خصوصا ځوانان دي تعلیم یافته ځوانان پښتانه ځوانان په دې خبره باندې بالکل پوه دي چې تشدد یوې مسلې حل نه لري ادم تشدد چې ده دا د مسلې حل ده
سم مرلي سبا تاسو د دوی د خبرو سره څومره اتفاق کوي دا و چې د پښتنو په فطرت کې دا د پښتنو په فطرت کې تشدد نشته، هغه ټول مسلې د خبرو د لارې حل کول غواړي. خو کبیا هم وګورئ څنګه چې وختي ما خبرو کړه چې په دغه سیمه کې اوس هم جنگونه روان دي او پاغه کې ولکېږي داسې چې زیاتره پاغه کې ځوانان دي. ستاسو څه نظر دی په دغه اړه باندې؟
یو دا دی چې پښتنو کې هغه ډېر ماو د ذکر کچ چټواله د ډېر عمل شوې ده چې پښتانه ځوانان د نورو د ګټو لپاره دلته کارول کېږي، چې هغه د جنگ لرګي له پښتنو ځوانانو جوړ شوی دی. که تاسو وګورئ دا حقیقت دی چې اوس جګړه په پښتنو سیمو کې ډېره ده. که موږ کوزي پښتونخوا ته وګورو، بری پښتونخوا ته وګورو، د جګړې هغه اصلي قربانیان تر ډېره پورې هغه پښتانه دي، پښتنې مېرمنې دي، پښتنې ځوانان دي، پښتانه ماشومان دي. دا د دې څرګندونه نه کوي چې ګوندې پښتانه چې دی دا د تاوتریخوالی غوښتونکي دي، یا پښتانه چې دی دا غواړي چې تاوتریخوالی رامنځته شي، بلکې په لوی لاس جګړې د پښتنو سیمو ته ورول شوي دي. له دېو د کمزوریو نه ګټه پورته شوې ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې دلته هغه د علم او د پوهې کموالی دی. اول په پښتنو باندې ځمکه داسې راتنګه شوې ده چې دلته هغه د زده کړې بهیر یا نور بېلابېل پرمختګونو بهیر چې دی هغه له دېو نه واخلي.
او تاسو څه وایئ؟ تاسو څه وایئ چې همدغه لار ده چې پښتون ټوپک راپورته نه کوي، د سولیزې لارې، د سولیزې مبارزې د لارې خپل مقام ته ځان ورسوي؟
حقیقت هم همدغه دی. وګورو د نړۍ هرې ستونزې ته که وګورو، هر جنجال ته چې وګورو، که څومره هغه د ټوپک نه ګټه پورته شوې ده بېلابېل نور تاوتریخوان نه، بیا هم خبرو ته کېناستل. پښتنو لپاره یوازینی هغه لاره همدغه ده چې دوی ټول په یو اتفاق شي، لکه څنګه چې اوس په دې وروستیو کلونو کې خوشبختانه تر ډېره پښتانه په یو غږ باندې شوي، په یو اتفاق شوي دي، او دوی د خپل هغه روا او حقه حقونه چې کوم دي د هغې لپاره غږ پورته کړی.
د بشر ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ. زه یم ستاسو کوربه اسرار الله مومند. اوریدونکو، د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کوو د عدمي تشدد یا نه تاوتریخوالی په نړیواله ورځ باندې. موږ سره مېلمانه دي له جلال آباد ځوانانو مدني فعال ملالې میوند، هم له جلال آباد اسدالله خلیز، او له پېښوره د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د امپل زده کوونکي شوکت سواتی. له دوی سره خبرې کوو په فیسبوک باندې. مالک لیکي چې زه له پښین تاسو ته دغه خبره کوم چې د عدمي تشدد ورځ منځل کیږي، نو په نورو هیوادونو کې تشدد ختم شوی دی، په پاکستان او افغانستان کې ولې تشدد نه ختمیږي؟ دا یو چیز ما دغه پوښتنه ده. هم په دغه مری منګه د میلمنو سره خبرې کړې دي، نورې به هم کوو. او موږ سره فاروقي ورغزې له ورغزو د ټلیفون په کرخه دی. فاروقي صاحب، ډېر ډېر ستړي مشه، یو څه به ویل غواړي؟
ډېر ډېر مننه، ډېر خوشاله کا. نو ویل خدا غړو بالکل ادمه تشدد حکومت د فلسفه خو صحیح دی، خو موږ ته اوس په داسې ښه نتیجې و رزلټ را نکړل. که تاسو وګورو کنه د نشدو کې یو مثال لا غدې سم، نکه بلا مسعود کله شهید کوم مړی کړو، بیا هغه باندې یو پسور راپور د منظور په شکل کې کړه. اوس کې هغه کا ساده لاته د ادمه تشدد په واجب باندې نه دی حاضر شوی.
اسد الله صاحب، څه به ویل غواړي؟ فاروقي په خبره پوه شوی؟ د دوی پښتنه دا ده چې موږ خو د عدم تشدد په فلسفه باندې پښتانه دا و چې روان دي، خو څه ګټې مخې ته رانغلې؟ بیا د یو مثال ورکو چې پښتون ژغورنې غورځنګ راپورته شوې، د هغې څه ګټې مخې ته رانغلې؟
ښه، زمونږ یواز کوم جزا ده چې موږ د سړې ګټې نه پوس تاوان ته ډېر خوشحالېږي. ډېر ځله موږ هم دا فرمایشونه د ځوانانو ګورو په همدې خواله رسنیو کې چې ټوپک بیګ راپورته شي، دا د منطق په ژبه څوک نه پوهېږي. او دغه مسائل هغه چې ټولنه ته پکار دي چې کم تر کمه دا د نورو د سیالۍ او جوګۍ منظور پښتین چې دغه نرم او ملایم او منطقي ذات څومره تاثیر کړی دی په ټوله نړۍ کې. دغسې یو میلیون د ټوپک ډزو، د ټوپونو ډزو، دا کومره مثبت تاثیر نه شو کولای. اگر راپورته شو، هغه خپله مدني مبارزه پیل کړه، او یوازې دا غږ یې پورته کړه چې زه غواړم چې ژوند وکړم، ما مو وژنئ. زه ما سره د پاکستان دغه جغرافیوي موقعیت ته دغه پلی کېدونکو قانون مطابق کړنې وکړي. اوس نو تاسو خپل فکر وکړئ چې که د جګړه کړې وي، د ټوپک په زور دا خبرې کړې وي، هلته نړیوالو په یو بل چانس په لاس ورته چې پښتون دی د دهشتګرد او د ترورزم د یو محرک په توګه معرفي شي ورته، نو اوس وخت کې د پښتانه لپاره چې دغه څه شیندلی دی، او په ډېرو ځایونو کې هغه د مشروالۍ ادرسونه ډېر شوي دي. دغه څه معتبر ادرسونه لکه موږ چې پخوا لرل باچا خان بابا، او یا زمونږ دې پلو
احمدشاه بابا میرویس نیکه اوس هغه نشته. نو همدغه منظور پښتین غوندې او همدغه چې نور ځوانان چې د منطق د مخې راتلونکی شي او خپلو ولسونو ته د ژوند کولو دایي شي. نو فکر کوم چې د توپک نه دغه مبارزه ګرچې ډېره سخته ده، توپک یو دوه بجې دي، دواړه خواوې یا مړ شي یا زړه یک شي، اما دا چې مکالمتانیز او مدني مبارزه کېږي او د دې لارې یو څوک چېرته رسېږي
سما شوکت سے استاذ ترازو استاذ په خیال باندې تاسو دغه سي په وجرو کې کې نه په جماعتونو کې کې نه دغه سي نور غوندو کې تاسو کې نه نو څه ګوري چې اهل تک تاسو ته تشدد په نظر راځي تشدد یو واسه دا نه چې څوک دې څوک په ټوپک وخی څوک دې په کوتک وخی مطلب دا چې د هغوی په خبرو کې پاغوی کې مهمه خبر دا چې برداشت چې کم کلچر دې آیا هغه تاسو اوس په نظر راځي کنه او څه ګوري تاسو چې د ټولنې په کومو برخو کې د تشدد وس هم شتون لري
خوشحال بابا وایي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه سل تر زرو زه بیا هم دا خبره کوم چې نور قوتونه چې دي هغه ډېر زیات لګیا دي خپل خپل د لارو خصوصا دا کې نصاب د ممتاز اورګزی شعر د چې دی کتاب کې شین شهید او جیم جهاد دی دی کتاب کې شین شهید او جیم جهاد دی دی کتاب کې ټی ټوپک او ټی توفنګ دی وسم هغه شانتي مختلف قوتونه لګیا دي د تشدد طرف ته غواړي چې دا قام لاړ شي خو زه دا ګټه کړم او دا زه ډېر په پوره په وسوخ سره وایم چې پښتنو هغه شانتي ونکړه شو کم چې ته د دغه نورو خلکو توقع کوله خصوصا زه د ځوانانو په دې لړ وخت کې په دې کال دوه کې ژوندۍ مثالونه ډېر شي په سونو موجود دي او ډېر خلکو دا کوشش وکړ چې دا ځوانان دې تشدد تر لاړ شي خو هغه هیڅ کله هیڅ قدم وانه غوستو هغوی هغه خلکو دې ځوانانو زما په خیال چې اوس عقیدتن داسې منلې دي او زه په خپل هم دا منم چې عدم تشدد چې دی بل باید په دې خبره باندې مونږ ځان لږ پوه کړو چې عدم تشدد یې تشدد څه شی دی ادم تشدد څه شی دی نو ادم تشدد هغه خلک بیا راوړي چې تر دې پورې محدود کی چې نه تاله او سړی سپېړ درکې نو په جواب کې تاسو سپېړ مور کوا نو په دې کې خو سیاست دی په دې کې خو سماجی ژوند دی په دې کې خو معاشيات دی په دې کې خو نور جګړې دي ډېرې ګټې لاس تر وړل دي هغه شنو ته مختلف لارې نیول دا هغه خپل ګټې حاصلول په داسې طریقه باندې چې نقصان په ځای پکې ته پیدا مو کې او خپل حقوق ځان ته وګټي نو هغه بیا په دغه ژوند کې تاسو د ژوند په هر برخه کې ویشل شي او څنګه چې تاسو وګورئ چې ځوانانو موږ چې کینو او د فور یونیورسيټي په دغه پښتون تاسو به د تر ټولو غټه یونیورسيټي دا تر اوسه پورې حکومت دلته لیکن مرن ډېرې مسلې راشي پولیس راغلي لړ چارج کړل دي موږ په خپل پکې وال خوړل دي اف آی آر پکې شي
شوکت شوکت زما خبره دا ده چې کپرس کا ته یو مشر او ستانه کشر څه پښتنه کوي نو آیا کپ هغه پښتنه په تابد هم لګي نو دا غي برداشت کول هم ادم تشدد دی کنه
بالکل بالکل هم پته ده کنه ادم تشدد خو هم دغه دی چې لکه مثال تشدد څه ده خو سړی منټلی ټارچر کول وهل ترخه خبره کول کنزل کول د ماشي جون خرابول دا ټول داسې چې په دې حساب ډېر څه سونه دي کنه دغه تشدد دی د دې په بدل کې کوم تکه ده یو کس د تورانه خبره وکي هغه ته ډېر په خندا جواب ورکول یا ځان غلې کول یا هغه ته نه تاریدل یا هغه خبره کې هغه نه پوهه خپل نه پوهه کول دې ته ادم تشدد وای او زه پوره باورې مې چې پښتانه ځوانانو کې په نسبت د تیر وخت کم چې مخکې به څنګه مختار جنگي علي او داسې او غیرتي هغه غیرت نه راته څه چې دنو هغه تر ډېره حدا کله شي وي دا چا چې دا کوشش کوي هغه ته در پته لګېدل دي چې پښتانه ځوانان چې دینو دا اوس په ادم تشدد باندې پوره باور او یقین لري او د خپل د ګټو حاصلولو لپاره هم هغه د ادم تشدد لارې دا هغه اختیاري هغه تاسو ته پته ده هغه ټول دنیا ته پته ده چې پښتانه اوس په دې باندې پوښي
سم ملالې صاحب تاسو درځم شوکت هم دغه خبره کوي چې پښتنو کې برداشت زغم ډیر زیات راغلی دی خو که تاسو ګوري په ټولنیز رسنیو کې ملالې میوند چې یو پوسټ واچي یو خبره وکي نو به تاسو نه ګوري چې دا سړي ځوانان شته پښتانه ځوانان چې هغه تاسو سره دی بدلی کی
ګوره کوم نو ګورو په خوا د پښتنو ځوانانو هغه د پوهې کچا یا د ویو دغه د تاریخوالي اکر شو دا ډیر زیات و دا اوس هم چې مثلا کوم سم په ټولنیز رسنیو کې موږ ګورو ځینی پښتانه ځوانان، ځینی پښتني پیغلې یو بل کنجی بل ردی ورکوي. اما په تیر کې دغه برخه ډیره زیاته وه، یعنی د کلی کور کې مثلا دغه تیز برخور د خپل کورنۍ کې په ټولنه کې حتی د ښوونیزو ادارو برخه کې، مګر اوس د پخوا په پرتله دغه برخه ډیره کمه شوې ده. که یو څوک مثلا په ټولنیزو رسنیو کې یو داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه غیر اخلاقي غیر منطقي، ډېر په دغه یو په بدل کې په لسهاوو په زرهاوو نور پښتانه ځوانان پښتني پیغلې دا لیکي چې دا ته ناسمي، ته باید داسې ونه کړي، منطقي باید وغږېږي، نیوکه که څه هم باید منطقي اوسي. دا خپله د دې څرګندونه کوي چې اوس پښتانه ځوانان په دې باندې پوه شوي دي چې تاوتریخوالی دا د هېڅ مسئلې حل نه دی، یا دا هېڅ ښه منطق نه دی. او موږ مثلا په یو چا باندې نیوکه هم کوو، باید په منطقي شکل باندې وکړو. که یو چا باندې مثلا یو لکه یو چا خفه یا څه کلام کوي، هغه په داسې یو شکل کې هغه مقابل لوري ته بد رد ونه ویل شي، هغه مقابل لوري شخصیت ته صدمه ونه رسیږي، مګر یعنی په سولهیزو الفاظو باندې. دا کچه خوش بختانه په وروستیو کلونو کې دې لپاره ډیر کار شوی دی، او پښتانه ځوانان، پښتني پیغلې په دغې برخه باندې اوس یقیني او باوري دي. یعنی همدا هم د پښتنو هغه د پوهې د لوړوالي خبره ده. ډېر چې تاوتریخوالی نه غواړي چې که یو پښتون ځوان یا یو پښتنه پیغله په ټولنیزو رسنیو کې یو بس ولیکي او په سلهاوو هغه غبرګونونه هغه راپاري چې داسې الفاظ ور استعمال نه شي، خپله هغه یو ښه خبره ده، یو ښه زیری دی د پښتنو لپاره چې اوس پښتانه په ټوله کې پښتانه او په خاص ډول دغه ځوانه طبقه چې ده
اسدالله صاحب، اوس پر دې هم لګي خبرې کو چې د اکتوبر دویمه نیټه یعنی نن ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ مانځل کیږي، یا دغه ورځ ځکه وټاکل شوه چې دا ورځ د هند خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفې مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ده. نو دا راز ورځې په باچا خان چې کوم د په پښتنو کې د عدم تشدد د فلسفې مبارز ګڼل کیږي، او دی او دغه راز که تاسو وګورئ نو د هند چې کوم یو اتل دی د ابوالکلام آزاد، هغه په خپل کتاب کې انډیا وینز فریډم پاغي کې هغه دا خبره کړې ده چې په دویم نړیوال جنگ کې مهاتما ګاندی یو قسم لا د تشدد ملاتړ کړو، خو باچا خان دا غي ملاتړ نه کړي، خو دا غي باوجود باچا خان هغه سي خلک نه پیژني لکه څنګه چې مهاتما ګاندی خلک پیژني. ستاسو په خیال وجه صدا
یو ښکارا وجه خو دا ده چې پښتون سترتن د ځان ځلونی مدعي نه ده، چې دې کار مونږ په سیاسي میدان کې ډېر ځان دار اغاړول دی. بل هغه ته د ټبر په لاس ورغلی او ګاندي ته نرم ملایم ټبر په لاس ورغلی او ډېر لږه مبارزه هم هلته ډېر څه ګڼل کېدله. پښتون یوازینی مشکل دغه دی چې د تربوروالۍ نه به ډېر اسانه نه راوځي. بل هلته میډیا مطبوعات دی وده کړې وه، هلته اخبار وو، هلته نور مطبوعاتي مواد چې لاس په لاس شم کېدل. اما د پښتانه په دې وچو ترنګلي چاپېریال کې دغه څه امکانات نه وو، یا داسې منظم فعالیتونه نه کېدل. خو یو باچا خان او هلته پارتۍ وې. نو د ګاندي چې یادېږي دغه اوس هم د خپل ولس د برکت یادېږي، او که باچا خان نه یادېږي دا اوس د ولس د برکت نه یادېږي. مشکل دا دی چې د پښتانه نه هغه برخه چې څومره د چا په کار وه د خپلو موخو د پلي کېدو دپاره پې سو استفاده وکړه، او هلته چې دي هغه هغه ذهنیتونه د پخوانه روښانه وو. هلته دغه مبارزه علمي شروع شوې ده، په دوو درې خبرو سیاسي پارتۍ سره نه دي ویشل شوي. خو مشکل دا دی دلته د پښتون سره په څنګ کې پښتون ودرېده، خو د عداوت دپاره ودرېده، د پښتون نشنالیزم سره پښتون اسلام پال ودرېده. دا دغه سې بعضې خبرې دي چې یو د بل خپې وهلو، او موږ اوس پوهېږو، شکر ځوانان ته دي پوهېږي.
ډېر زیات مننه ستاسو د درې وړو قدرمنو مېلمنونه چې موږ د خپل قیمتي وخت راکو. یو جهان مننه ستاسو درې وړو مېلمنونه، خو وختونه تاسو ته اردوونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستی. نن د عدم تشدد نړیواله ورځ دا هم پر دغه مناسبت مو خبرې کولې له جلال آباد ځواني مدني فعالې ملالۍ میوند سره، هم له جلال آباد اسدالله خالص، او له پېښور د پېښور پونتون د پښتو څانګې د فلز د کونکي ځوان سیاستوال او ادیب او سندرغاړی شوکت سواتی. تاسو د دوی خبري واوریدلې. هم دې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیدي. خپل کوربا اسلام مومن ته اجازه ورکړي. د لپاره
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال ریډیو ده.